د ماخام 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړای کې زه هارون بچار تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې په کورم ایجنسی کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو د شوي بمی بریت پاړه اوري د غراز د سولې خبرو لپاره د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د جوړ شو کمیټو د غړو د نننې لیدنې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ورکل شو کسانو د کورنۍ او د خزو د احتجاجي مظاهرې او همداراز په پیښور کې د وابډا ملازمینو لخوا د ادارې د نشکاره پر ضد شوي احتجاج پاړه رپورټونه درته اورو د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې پامیر ساحل یې اورو
لومړی د مشال راډیو خبری سرټیټ په کورمو مومند او پیښور کې بمی چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت مقدمې اوریدنه ترجمې ځنډول شوې ده او د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران نن له یو بل سره ګوري چې د اوکراین پر سر پیدا شوی کړکېچ ختم کړي. په قبایلی سیمه کورما کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي او نه ژوبل دي. پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې په منځنۍ کورما کې شوې ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویل د امنیتي سرتیرو قافله لټاله کورمې ته روانه وه چې په سپیرکټ سیمه کې د چاودنې ښکار شوه. هلته په پیښور کې د پولیسو پر څوکۍ د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی. دا پیښه نن سهار د پیښور په وزیر آباد کې د توحید آباد پر څوکۍ مخې ته راغلې ده. بل پلو په مومندو کې د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی بل ژوبل دی. د ټولو پیښو مسؤلیت یا پړه چا نه ده منلې. نن د قاضي فیصل عرب په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه جرګهګۍ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمه اوریدنه وکړه. د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته وویل چې د اف اته کچرو پیخي ورسته خصوصي عدالت هم محفوظ نه دی پاتې او په داسې حالاتو کې د پرویز مشرف عدالت ته حاضرېدل له خطره خالي نه دي. عدالت تر دلایل اوریدو وروسته د مقدمه اوریدنه ترجمه وځنډوله او د پرویز مشرف یې په 11 مارچ عدالت ته د وړاندې کولو امر وکړ. په سوات کې لسګونه خزو د خپل خپلوانو ورکولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. خزو پرون په مینګوره کې د مظاهرې پر وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د ورکو کړل شویو کسانو موندلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د احتجاجي لاریون یوې ګډونوالې جانې سبا مشال راډیو ته ویل د شاوخوا هرې کورنۍ یو یا دوه کسان ورک کړل شوي دي.
دا یو زړه مې یو خاوند محمد خلیل او ناصر الله د 2009 نه لا پته دي. نن په دې تاران کې من چې راوتې زمونږ کا ټول د ټولو دایي احتجاج دی. یو یو کور نه درې درې څلور لا پته دي.
مظاهره کوونکو پر پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کړ چې د دوی کورنیو غړي له کلون راهیسې نیولې دي او دوی ته یې هیڅ حال نه ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. له پاکستاني او طالبانو سره د خبرو لپاره حکومتي کمیټې او د طالبانو کمیټې له یو بل سره د نوخار په اکوړي کې لیدلې دي. له پاکستاني او طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه حکومتي کمیټي وایي چې تر اوربند د اوربند تر اعلان وروسته هم وسلوال وریدونه د جوړجاړي بهیر ته تاوان رسولی شي. دا خبره د کمیټې تیر ورځ په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته وکړه. په غونډه کې دوی له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل. د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالی کال په بودیجه کې په افغانستان کې د خپل پوځي لګښت لپاره 9.5 اربع ډالر بیل کړی دي. د دفاع وزارت ویل دا بودیجه یا بجټ لا ثابت نه دی ځکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې تر روان کال وروسته به امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او کنه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ډاکټر نسرین اوریاخیل د نړۍ د زړورو لسو ښځو جایزه ګټلې ده. د امریکا ولسمشر میرمن میشیل اوباما پرون په واشنگټن کې د دې انعام اعلان لپاره په جوړه غونډه کې وویل دغه میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ پر بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی. غونډې ته د وینا پر وخت افغان ډاکټر نسرین اوریاخیل په تیرو 12 کلونو کې د افغانو میرمنو هڅې وستایلې.
I personally experienced
ما په خپل دا تجربه وکړه چې افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې خپل بنیادی حقوقو چې خدای ورکړي د اوږدې مودې پورې بے برخې شوي، خو بیا هم په ډیره هیله او په بے مثاله اراده او د نړیوالې ټولنې په مرسته مونږ اوتوانېدو چې بدلون راولو او په تیرو 12 کلونو کې ګړې لاسته راوړنې ولرو.
دا غونډه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې شوې وه. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري چې د اوکراین بحران پر سر پیدا شوی کړکېچ ختم کم کړي. تر خبرو مخکې لاوروف په مدرید کې د خبرو پر وخت وویل د مسکو په کرایمیا کې خپل سرتیرو ته اډو ته د ستنېدو امر ځکه نشي کولای چې هغه دفاعي ځواکونه دي او د روسیې منظم پوځیان نه دي. د اوکراین د بهرنیو چارو لنډمهاله وزیر اندری دیشیتسیا وایي کیف د بحران سولیز هواری غواړي. نوموړي دا خبره نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال لوغین فابیوس سره تر خبرو وروسته وکړه. د ویله اوکراین له روسیې سره د گاونډیو په څیر اړیکې غواړي. رپورټونه وایي روسی ځواکونو په کرایمیا کې د اوکراین د دفاع دی توغندیو څنګه په یو برخه نیولې ده. انټرفاکس خبري ایجنسی وایي د توغندیو دفاعي نظام دوه بټالیونونه نیول شوي دي. سعودي عرب متحده عرب اماراتو او بحرین خپل سفیران لقطر خپل هیوادونو ته غوښتي دي. د هیوادونو نن په یو غټ بیان کې پر قطر تور پورې کړی دی چې د خلیج هیوادونو امنیت تړون نه عملي کوي. په تړون کې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې غږ شوی دی. په شریکه لقطر د سفیرانو ایستل د خلیج همکاري شورا شپږو هیوادونو په تاریخ کې بې ساري ډیپلوماټیک انتقاد ګڼل کیږي. په عراقی پلازمینه بغداد کې د بمی حملو په لړۍ کې لکتر لګت 44 کسان وژل شوی او لسګونه ژوبل دي. دا ټولې حملې نن په شیا اکثریتي سیمو کې شوې دي. او د آسیا جام کرکټ اتلولۍ په سیالۍ کې لږه شیبه مخکې هند په 9 اوورونو کې 4 دیرش منډې کړې وي او هیڅ لوبغاړی نه وسوځیدلې. دا مهال دواړه ډلې ډوډۍ خوري. په لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یې 159 منډې جوړې کړې. د مشال راډیو د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې پامیر ساحل باندې کول په روانه خبرونه کې د نور تر څنګ پر دې موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې د هیواد پر بخنه غواړه مردون کو. د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې د هیواد پر امنیتی ځواکونو شوی بمی برید کې شپږ سرتیري وژل شوی دي. د سیمې یو اوسیدونکو وایي له پیښې وروسته پاکستاني ځواکونو د سیمې ځینې لارې تړلې دي. له طالب وسلوالو سره د امن خبرو لپاره د حکومتي کمیټې غړو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره ولیدل. د دفاعي چارو یو پوه وایي د اسلام آباد وروستۍ تروریستي پیښې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ترې پیچلې کړې دي.
خاص طور دی اسلام آباد دا اٹیک دا معاملہ چیرا دا اس دیر سیریس تو جدا بچا شادی تھی کی فرض کہ حکومت سے مذاکراتی عمل نوزی نو خلق بس طول بلیم دیا پا حکومت باندیا چی.
او دا خیبر پختونخوا پا سوات کی دا روکل شو کسانو دا کورونا یو خزو احتجاجی مظاہرہ وکڑا.
دا یو زو نه یو خاون مد محمد خلیل او ناصر الله 2009 نه لا پته دي د لسو منټو په باندې به ولي دي د شپږم کال د نامو نشانه نشته.
پر یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري ل مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو د سولې خبرو لپاره د پاکستاني حکومت او طالب وسلوالو لخوا د جوړو کمیټو غړو نن د نوخار په کوړه خټک کې سره لیدلې دي. په دغه اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سره د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه د ملګري استړې مشه او ته خو لکه چې دغه د دغه غونډې په وخت کوړي کې موجود وي. دغه تل وینو کراته وای چې په دغه خبرو کې د دې کمیټو کوم غړو شرکت وکړو چا چا پکې برخه واغسته.
خوارمشه ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا د دوارو کمیټې غو چې کومه کمیټې د حکومت تر طرفه کومه د طالبان طرفه منځل شوې دي. دغه کومه د مولانا سن الحق په کور کې نن 12 بجو نه تر 2 بجو پورې ناستو کا او په دغه غونډه کې د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقی چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار هم دی دغه شان میجر عامر ریټایر میجر ملا یوسف دی د حکومتي کمیټې د غړو اړخه او د طالبانو د کمیټې د اړخه مولانا سن الحق یوسف شاه او پروفیسر ابراهیم دغه ناستو کا او بیا دغه ناست وروسته هغه دغه اعلامیه جاری کا چې ډیر ضرورت اوس راغلی دی ځکه چې طالبانو هم اعلان کړی دی او حکومت هم ساینه کوي نو دغه د دسبندې هم مستقیم او حکومت باندې د غزور راوړو چې نور ضرورت زیات شوی دی چې د سولې لپاره د کمیټیانې خبرو کې او دې لپاره نوې لای همار یا نوې څګلاره د غرو دې دا هم خبرو کا چې د دوه کمیټو دغه د امن لپاره چې کوم ځموارانې دي ته ورکړل شوی نو هغه باندې هغه کامیاب شوی دي او حکومت له پکار دي مولانا سمیر حق وی چې دغه کمیټې ته دوام ورکړي او د دینه نور د ځموارانې ورکړي د کارونو کې هغه دا هم ویل پکار ده چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو کم کمیټه چې دا خپل ځان ته اشاره و چې دې سره یو نیغ په نیغه ناست او کچین او نور خبرې وکړي.
صحیح شو، ډیره مننه، خوشحال اوسه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلی سیمه کورما کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د ګاډو پر یوه قافله بمی برید شوی دی چې شپږ سرتیري پکې وژل شوی دي. چارواکي وایي له پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د بامی چودنې له امله شپږ عسکر مړه او اته نور زخمیان شوي دي. دغه پیښه نن د چهارشنبه په ورځ شاوخوا نهه بجې د اورمیګي سیمې سره نږدې په سپیرکټ سیمه کې رامنځته شوې ده. نوم او غږ نه ورکولو په شرط یو پوځي چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د امنیتي چارواکو د ګاډو قافله د ټل سیمې نه د کورما ایجنسی په لور روانه وه چې په سپیرکټ سیمه کې د بم پر ضد راغله چې پکې څلور عسکر ځای پر ځای مړه شول. چارواکي وایي چې په زخمیانو کې دوه عسکرو د ټل پوځي روغتون ته د رسولو نه مخکې په لاره کې ساور کړه. د نخا شو عسکرو تعلق د اف سی ځواک سره دی. فوجي چارواکي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې اړه هم تحقیقات روان دي چې آیا دغه چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه خو نه دي شوې. د دغه پیښه وروسته ټوله علاقه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې ده او چارواکي وایي چې په سیمه کې سرچ اپریشن روان دی. یو ځایي کس مشال لوډیو ته وویل چې د پیښې وروسته په سیمه کې د ځواکونو لخوا سخت امنیتي ګامونه اوچت کړل شوي دي. دغه پیښې پړه مشال رډیو سره د ټلیفون له لارې د انصار المجاهدین ویان ابو بصیر په خپل سر واخیستل. اټل پولیس سره نږدې سپیرکټ سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چې پکې د زوی مشق عدد خیل قبیله اوسېږي. راپورونو تر مخه په سیمه کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځنی کورم ایجنسی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی و چې لا تر اوسه پورې دوام لري. واضح دی چې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې لخوا د ډزبندۍ اعلان شوی دی.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت د حکومت لومړنۍ ترجیح ده او دا چې د مقصد ترلاسه کولو لپاره به په هر کچه ځلې کوي. نوموړي دا خبرې تیر ماښام د امن لپاره د حکومت د مذاکراتي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال وکړې. په غونډه کې د طالبانو لخوا د اوربند او د اسلام آباد او خیبر ایجنسۍ د وروستیو پیښو جاج هم واخیستل شو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال نه کوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې د امن لپاره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړو د وزیر اعظم نواز شریف سره د تیرې نهې په ماخام لیدو کاتک کړی دی. د بیان تر مخه ملاقات کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ او د اسلام آباد او خیبر ایجنسۍ د پیښو جاج واغستې شو او ویل شو چې دارنګ پیښې مذاکراتي عمل متاثر کوي. نو طالبان دې نه یوازې د دې غندنه وکړي بلکې دې کې ککړ خلک دې هم په ګوته کړي. د ملاقات وروسته رسنو سره خبرو کې د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی وی چې وزیر اعظم نواز شریف دوی ته هدایت کړی دی چې دا مذاکراتي عمل دی روان وساتل شي او دې لړکې به دوی یو ورځ دوه کې د طالبانو د کمیټې غړو سره رابطه وکړي. د روان صورتحال په تناظر کې د حکومت لخوا مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع کولو ته پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران سرنګوري کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه وپوښتل وکتل نو هغه وی
پرون چې کم بیا دیو میټینګ شوه دی او په هغه کې د توازی هټو غوند دا ویل دي چې نا هغه عمل جاری دی. نو زما په خیال سره هغه پوره چې خاص طور د اسلام آباد د اټیک دا معاملہ چې دا اوس ډیر سیریس دا خو به یو ځای تر سوال واړي چې دا په چا ثابت کیږي تر هغه پوره ک فرض ک حکومت ته دی مذاکراتي عمل نه وزي نو خلک به ټول بلیم بیا په حکومت باندې اچي چې نا ٹی ٹی پی باضابطه طور وی چې مونږ پکې نه یو او تاسو بیا هم مذاکراتي عمل چې دی نو هغه مخ په وړاندې بونت لو. نو زما په خیال فل حال کم عمل چې روان دی کوم ورته خن وایو او کنه وایو خو د دې عمل وس هغه لاجیکل اینڈ چې نو هغه ته ضروري سم مطالبات راځي او ریاست بیا قبل ولې شي او کنه شي هغه بیا یو جدا مسله ده.
همدارنګ یو بل د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سي نذیر پدی اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
حکومت ضروری خبره چې په غوي باندې سیاسي دباو یا د خلکو د طرفه دباو لیکن بے ہم اگواری مذاکرات و آپشن چکن دے آغا لار اچار کولا ہو ساتی نو دداغ نا پکار چھ طالبان ہم فیدا واخلی آو چاوی تو فیدا کھلی نو ضروری خبر ادا چھ منس کی چکم دارک پلو کی مذاکرات چھ نو دغا بے ہو زیر پوران دی قدم چھ چھ حکومت او طالبان پر پلو کی فرید جور چھ یو بلتا خپلی اصل مطالبات کارا کی
یاد دیوی چی ونڈکی دو کمیٹی دا غلو رحیم اللہ یوسفزی رستم شاہ مومن میجر ریٹائرڈ محمد عامر اور عرفان صدیقی نے علاوہ دا داخلہ چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان ہم موجود وہ
دا مشال ریڈیو دا
پدا سے حل کی تھی طالب وسلوال ول پاکستانی حکومت سره د امن خبرو پر مخ بیول لپاره اوربن اعلان کړی د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو برخو کې په شو وسلوال بریدونو کې د پینزو امنیتی سرتیرو په شمول شپږ کسان وجل شوی او شاوخوا لس نور ژوبل شوی دي. د چارو پوهان وایي ترغی چې حکومت د وسلوالو د لمن زوړلو لپاره یو کوټلې تګلارا جوړه نکي په هیواد کې تروستي پیښې کېدل به دوام ولري. لپی خبره د مشال ریډیو د خبريال د رپورت پرې ورو
په روانو حالاتو کې په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د رزبندې اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري. کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې تر روان دي او یو خوا کې دوی مذاکرات کوي خو دوی به خپل د ترهګرۍ پیښې هم جاری ساتي او هم دغه وجه چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی پنځه سو پورې کسان وجل شوي دي. نوموړی دا هم ویل چې ترسو حکومت صحیح پوځي عملیات نوي کړی او وسلواله په خپل شرطونو خبرو اترو ته نوي کینولې نو د ترهګرۍ دا پیښه به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه. بلخوا په پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي کسو هم د بیلابیل وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرۍ پیښې کیږي خولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندې اعلان ورستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي.
طالبان بار بار دې خبرې نه انکار کوي چې را دې حملو کې نه تحریک طالبان پاکستان ملوث دي او نه ته چې کوم ګروپس دي هغه ملوث دي. دا چې ګروپس هم شته چې هغه هم په پاکستان کې لګیا دي خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بیا په پېښور کې چې کوم د اټیک روان دي نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم دا پکار دي چې معلوماتو کې چې دا کوم ګروپس دي او د دې مقصد څه دی.
یادونه ول دا چې نن هم دا وسلوالو لخوا بریدونو کې د خیبر پښتونخوا هنګو او پېښور کې پنځه امنیتي اهلکار وجل شوي او یو شمیر ژوبل شوي هم دي.
له پیښور د مشال ریډیو خبريالو اوریدونکو له هغه راغی چې پاکستان او طالبانو د دې هیواد له حکومت سره جنگ بندي اعلان کړي. په پاکستان کې د مخترغلي او بیلابیل تروریستي پیښو پړه ځینو غیر معروف وسلوارو ډلو پر غاړه اغیستې ده. دا چې دغه ډلې ولې په داسې وخت کې چې د پاکستان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې وکړي رامنځته شوې. زما همکار مجید بابر دا پښتنه د امنیتي چارو له پوه او د پاکستاني پوز له پخواني بریګیډیر محمود چا څخه کړي. نوموړی په ځواب کې وایي
طالبانو په خوښه معنی دا د سټریټجي څه ده، یعنی چې کله د دې نه یو سړی داسې بغاوت وکړي د دې خبره نه مني، نو که ستاسو یاد شي حکیم الله مسعود چې امیر جوړېده نو مولوي فقیر محمد اعلان وکړي چې زه نائب وم، نو زه دغه یم. نو حکیم الله مسعود والا د جنوبي وزیرستان یو پیغام ولیږه چې یو ګینټه کې دننه درلاسه شو د خپل بیان پس واخله. نو هغه په هغه روز کې هغه ته خطره هم وه او بیا هم د غرونه راغی د ښار بازار ته او هلته کې اعلان وکړو چې دا بیان زه واپس اخلم. نو د دې ګونو قوت شتې چې دوی داسې شی وړه ډله وایي چې مونږ نه منو، نو دوی وایي چې خبر ستاسو ته مونږ ګورو. نو چې کله دې حکومت باندې دونه څه دغه کولی شي نو داسې د وړې ډلې بندوبست کول څه ګرانه خبره دي لپاره نه، خو لکه څنګه چې ما وویل چې دا د دې خبر
بریگیڈیئر صاحب تاسو دا گنئی یا تاسو دا خیال لے چې په پاکستان کې هر وړل وی ډلا کپ پنجاب کی دی کپ سندھ کی دی کپ کراچی کی دی کپ خیبر پختونخوا کی یا قبائلی سیمو کی دی په پاکستان کې دننا اهداف باندې بریدونه کول بغیر د پاکستانی طالبانو د مشرتابه د هدایتونه نشي کولای.
جی نشي کولای او کاغه او کی او هغه ته سزا ورکول د دې لپاره مشکل ده.
بګریس اب داسې مثالونه شته چې ردوی کمیډلې یا دغوی مشرتابه یا د هغوی کارکونکو وجلی یا سزاګانې ورکړي چې د دوی هدایت نه منلي.
دلته کې خیبر جنسې کې افریدي او هغه ساده سره یو نام دار جی سر هغه دی وجلې او کنه وجلې او دا هغه نه د جنوبي وزیرستان نه او په شراغه دی مولوی فقیر محمد کی سماعت سره وکړه. نو په دې کې لکه ډېر خلک دا شوي چې هغه خبرو کې ستا په خبرو باندې تعمیر شي او هغه ووایي چې زه تا سره منم، خو به درته ووایي چې طالبانو نه ډېر یېرېږم، هغوی به مې ووژني، هغوی به نه پرېږدي. کوم هغه لکه دې هم ډېر مشران چې کوم وي، نو هغه د القاعده په دغه باندې په طاقت نه قوت نه خایف دي او دې شي حکومت سره روغ جوړ نه کوي، نو دا ټول دا غزه نه کنټرول کیږي.
دې سه بخیرانه پښتنه مې داده چې څنګه چې د پاکستان وزیر داخله وي پاکستان کې شپږویش انټلیجنس یا استخباراتي ادارې دي، نو ستاسو په نظر په پاکستان کې به څومره وسلوالې ډلې وي؟
دا خو وسلوالې ډلې چې څونه دي نو هغه خو په مختلفو نومونه وي، خو زما خیال دا دی چې دغه کنټرول یې فلحال سړی کې طالبان سره دی او که نه نو هغوی په خپل کنټرول کې دننه راوستی شي.
د امنیتي چارو له پوه بریګیډیر محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اور دم کو د خیبر پختونخوا سواد په منګوره کې تیر ورځ په لزګونو خزو د حکومت پر ضد یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د دوی هغه نارینه چې لکلونو راهسه به درک دي یا د پاکستان له پوسټ سره په بند کې دي د راخلاص او دوی ته وسپارل شي. تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
آمد آمد دغه زنانا چې د سوات مرکزی خار منګوري په لار پیدل د پاکستان فوج استوګنی زی سرکټ هاوس سیدو شریف ته پیدل ورتلل، په لار کې پولیسو وردرول. دغه زنانا لاسونه کې عکسونه راغستي او غوښتنې کولې چې د دوی نارینه بې درک دي او د هغوی درک دې ولګول شي. په احتجاج کې شامله یوه زنانا په دا اړه وایي:
جی زمانم جن سبا دے ضلع سوات تحصیل قبل کانجو دا یو زوی میں یو خاون میں 2009 کے محمد خلیل او ناصر اللہ 2009 نہ لاپت دی دلسو میں تو بانے کو ولی دی ادش قدم کال دے نام نشان نشتے دا بل زوی میں محمد سلیم دے 2012 کی بولے دلسو میں تو بانے باندے او دے شہد پوری دا ملاقات ہم نہ دے شے نن پدی باران کی منسی راوت زمن کا سول دا ٹول دا احتجاج دے یو یو کور نہ دری دری سلو سلو لاپت دی زمن دا یو گناہ دی من تو وخی زمن سل دی یو گناہ ثابت کی دا ہر خبر یو ورولی پا یو ورولی سراغ خبر کی زمان غریب دا پارولی یو ورول دا خبر نشتے من دا حکومت دا دام طالبہ کون چی من تا زمن بچی زمن خواندان دا ہر زیدی زمن دا جالیہ در زادہ پارا عدالت ہو لگئی زمن دا پارا دی سیول جیل زمن دا پارا پولیس زمن دا پارا تانا تاثیر کہ زمن دا پارا چی سو سزائی حکومت چی سو خبر کی من تا پسر پر کو منظور دا ازار کا کام دی دا ازار و ندیر دی
یو بل زنانا وای چی کوری نارینه نشتا د پاکستان فوزی ټول بوتری دی دوی د خیرات پر رقم جون تیرولو مجبور دی
سجیدہ منم دا خان نم رسول محمد دے دوی نم من فار احمد دے واڑ بچرا تنا سد سلو روڑ دے پارے وی نو تے پوسنا کا سلو رک پنجا کال او سد خیرات ولو نو دو قامت نو قامت نو پال بچوا
په احتجاج کې شامل ایو بل زنانه وای چې دوی په خپل د زی امن کمیټې په ذریعہ خپل بچی پوسټ حواله کړو ولې تر دې دمه د بچی درکې نه لګي
دلشاد او رحم غفار می کوي کوم سلې نه کنه چې خپل وته را دي ګرګړا له دوی بچو دی وای خزدا پنځم کال دی پنځم دې سن نه غواړم خپل بچو دی غواړم ما دې تیر له خزنا سره ما دې بچو دی ناشتي
په دغه موقع د ضلع سوات تفتیشي افسر ډي اس پی نوید خان دغه زنانه ته باور ورکو چې د دوی د بی درک شوی نارینه او درک به ولګوي ولی بلخوا احتجاج کوونکي مشر جهان سبا تورونه ولګول چې د احتجاج وروسته په دوی پولیس او د حکومت نور ادارې فشار اچوي او د احتجاج کولو په ضد دوی ته دړکې او ګواښونه هم ورکوي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو نن په پیښور کې د وابډا ملازمینو د بجلی ته د ادارې د نچکارۍ پر ضد د صوبایي سملای د ودانۍ مخې ته احتجاج وکړل او دغه ته تیر شوې لوی سړکې د یو سات لپاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وساتلو د دې ملازمینو د غراز په 11 مارچ په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج دړکه هم وکړه له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ راکوي
د وابډې د ملازمینو رو تنظیم مشر گوهر تاج د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل
د وابډې د نچکارې په والا باندې د خلک راغون شوی دی احتجاج کوي د دین مخکم زمونږ یو سو د دې تسلسل د ریشي وي دي خو حکومت تمنګ خپل ډیماند ورکړ دی چې بای ته د وابډې نچکارې چې کوم دی مکوا د وابډې د نچکاري د وابډې د مل نه عوامو په بات کې دا او د ملازمینو په بات کې دا زمونږ د دین پس سیکنډ سټپ چې هغه 11 مارچ دی مونږ وای چې خدای دې چې مونږ په 11 مارچ اسلام آباد ته لنډ شو دي سره خبرو تر تکینی او دمګدا مطالبات دی اومنی
د وابډې د ملازمانو سره سره په دې احتجاج کې د نورو سرکاري ادارو د ملازمانو او تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو او احتجاجي درنې ته ویناګانی وکړي د بلدیاتو ادارې د ملازمانو تنظیم مشر ملک نوید خپل وینا کې ویل چې کچره وفاقي حکومت د وابډې د نتکارې فیصله واپس وانه خستا نو د ټولو سرکاري ادارو ملازمان به په لې دفتري اوتړي
د آل امپلایز کوارډینیشن کونسل یا د ټولو سرکاري ملازمانو رو تنظیم مشر اسلم خان احتجاجي درنې ته وویل
دا خلک به اسلام آباد طرف ته مارش کوي که صوبایي حکومت زو بلار کې حال شو
یا منگ تلار بندے کے نتا احتجاج رخ سے کندے تمبرکز نے علاوہ صوبائی حکومت تمامی منظور ادا
یاد دیوی چپلی نزدیو کے دو وزیر اعظم نواز شریف لخوا دو وابڈے د نچکار اعلان رستو د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د وابڈے ملازمانو د نچکار پر ضد احتجاجی مظاهره کړی دي. د خیبر پختونخوا د وابڈے ملازمانو په 11 مارچ اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د احتجاجی درنه اعلان وکړو او دړکې ورکړه کچری وفاقی حکومت د وابڈے نچکارانو لاس په سر نشو نو ټولې صوبې ته به بجلی بند کړي.
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 15 بجې کې دن کې دي. زما همکار په امیر ساحل سټوډیو ته راغله دي لدبا د خبرونو لنډي سوورو.
په قبایلی سیمه کورمه کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو 4 سرتېري وژل شوي دي. د پولیسو پر څوکۍ په پېښور کې په د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی او په مومندو کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی بل ژوبل دی. نن د قاضي فیصل عرب په مشرۍ د ځانګړي عدالت درې کسیزه بینچ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د الله هیواد سره د غداري کیس اورېدنه وکړه او دا اورېدنه یې ترجمه وځنډوله. په سوات کې لسګونه خزو د خپل خپلوانو ورکولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. خزو پرون په منګوره کې د مظاهرې پر وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د ورکو کړل شویو کسانو موندلو لپاره د ګامونو پورته کړي. له پاکستاني او طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټي وایي د اوربند تر اعلان وروسته هم وسلوال بریدونه د جوړجاړي بهیر ته خاوند سوالی شي. هلته نن د حکومتي او د طالبانو په استازیتوب جوړې کمیټې غونډه هم په اکوړي کې شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالي کال په بودیجه کې په افغانستان کې د خپل پوځي لګښت لپاره 9 اویا ارب ډالر بل کړی دي. افغان ډاکټر نسرین اوریا خیل د نړۍ د زړورو لسو ښځو په میدان کې یوه جایزه ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پیرس کې له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره وګوري چې د اوکراین د بحران پر سر پیدا شوی کړکېچ ختم کړي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین خپل سفیران له قطر خپل هیوادونو ته ورغوښتي دي. دی هیوادونو په یو ګډ بیان کې پر قطر تور پورې کړی دی چې د خلیج د هیوادونو امنیت تړون نه عملي کوي. په عراقي پلازمینه بغداد کې د بمی حملو په لړۍ کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي، لسګونه ژوبل دي. او د آسیا جام کرکټ اتلولۍ په سیالۍ کې لږه شیبه مخکې هند د 12.5 ورونو کې شپږ 50 منډې کړې وي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. دوی د افغانستان د 159 منډو په تعقب کې دي.
لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي ورو
جمهورس پانه خپل ادارې کلی کې اسلام آباد افیډ مرکز پیخه د ملک سکیورټي په صورتحال استخباراتي او قانون نافذ کوونکو ادارو په صلاحیتونو ځینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې وايي د پولیسو ذرایع دا تسلیموي چې حمله کې ادري گاڑی استعمال شوې دي، کم چې تر اوسه پورې اسلام آباد په حدودو کې دي خو په هغه کې یو هم نه دی نیول شوی. او سوال دا پیدا کیږي چې گاڑی درې وونه هغه کې تر هغه دوه یا درې نه بلکې وونه زیات هم کېدای شي. ادارې وړاندې لیکي دا خبره دې هم پام کې ونیول شي چې رول هند نامی تنظیم طالبانو سره د لاتلوکې یو بیان جاری کړی وو او ویلي وو چې مذاکرات سه هم نتیجه راوځي خو هغه خپل کاروایانی کوي. نو بیا ولې د هر سبا وجود حکومت له اړخه داسې تنظیمونو خلاف اقدامات چت نه کړی شول؟ ادارې زیاتوي 2001 کې په اسلام آباد کې وکیلان په نخښې وو، نو د دې په پسمنځر کې سکیورټي لپاره اقدامات د نورو ادارو او خلکو په شان په کار وو. او عجیبه خبره دا ده چې اف 8 په کچرو کې نه سی سی ټی وی کیمرې موجود وي او نه سکیورټي گیټونو کار کولو. ادارې په وینا وفاقي حکومت په سکیورټي کار کوي خو په کار ده چې هغه لپاره عملی اقدامات اوچت کړی شي. ادارې خیر کلی کې امید په کار ده چې حکومت، اپوزیشن، پولیس او نور سکیورټي ادارې په مشترکه توګه په ملک کې امن او امان یقیني جوړ کړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې په صوبه کې حکومت له اړخه پولیسو نظام په جدید طریقو جوړولو، پولیسو په تنخواګانو کې اضافه او د اصلاحاتو خبره کیږي. ادارې وايي خیبر پښتونخوا پولیس د یو لسیزې راسي چې د کمو حالاتو مقابله کوي، نو چې څنګه د هغه صلاحیتونه مخې ته راتلل پکار وو هغه ول سحکار نه شول. او بل خبره ده چې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه پولیسو لپاره کم مراعات او وسایل ورکول وو په هغه کې د غفلت نه کار واخیستی شو. ادارې زیاتوي ترهګرۍ بریدونو مخه نیول یقینا یو مشکله کار دی خو د خلکو تښتولو په مخنیوي کې پولیس ناکامه شوی دی. ادارې مخکې لیکي خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او پولیسو مشر ته ټول حالات مخې ته دي او صرف سیاسي اثر او رسوخ نه بلکې نور د بااثره شخصیاتو دباو هم په پولیسو دی. ادارې لیکي د پولیسو کارکردګي د جاج اخستو اسانه طریقه دا کېدی شي چې وکتی شي چې ښار کې امن امان په ځای دی، په وارداتو کې کمی راغلې ده، کلنګ نه وصولېږي او آیا ولس په پولیسو اعتماد ظاهر کړو او که نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د خالی پرست پاکستان یو عدالت د جیو ټلویزیون خبریال ولی خان بابر په وجنا کې شپږ لاس لرونکو ته سزاګانې واورولې. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ کې وژل شوی و. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د دې سزاګانو هرکلی کړی چې ویل کېږي دا په پاکستان کې په وژل شوو خبریالانو کې لومړی خبریال و چې د کیس فیصله یې وشوه، خو دغه ادارې په چارواکو غږ کړی چې د دغې وجنې ذمهواران دې د قانون لاندې راوست. مقاله لیکي په پاکستان کې د خبریالانو د وجنو د استثنا چې کوم لاره جوړه شوې په هغه لړ کې د ولی خان بابر مجرمانو ته سزاګانې ورکول یو موثره ګام دی. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا لپاره د پروګرام مشر باب ډیټس ویلي چې د دې نه داسې ښکاري چې کله د یو هیواد قانوني نظام د انصاف لپاره د هڅو ژمن وي نو هغه وخت څه ترلاسه کېدای شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې انصاف به تر هغې نه مکمله وي تر څو چې د ولی خان بابر د وجنې پلان جوړونکي عدالت ته نه وي راوستل شوی. د خبریالانو د تحفظ اداری د 2013 کال په مه میاشت کې د استثناء ګرځېدو جړلې یا روټس اف امپیونټی په نامه یو رپورت خپر کړی و چې پکې د ولی خان بابر د وجنې نه واخلې د غیرستو هم د حالاتو ذکر شوی. ولی خان بابر د سیاسي تاوتریخوالي په زبردستۍ د پیسو اغستلو، هدفي وجنو، د بجلی د غلا او د جرمونو ډک خار کراچۍ کې په اسمکو د قبضو پاړه د خبرونو ورکولو لبجې لګواخونو سره مخ وو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو د انکار وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما نیټو تیرونه دړکه ورکړې چې د دې کال په پای کې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په مقاله کې راغلي چې امنیتي تړون د لاسلیک کولو په لړ کې ډېرې غوښتنې وشوې چې دا تړون زر لاسلیک شي، خو نوې خبرداري د دې څرګندونه ده چې تر څو ولسمشر حامد کرزي په واک کې وي تر هغې نشي لاسلیک کېدی. د خالی پرست د امریکا ولسمشر اوباما واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي وو چې ولسمشر کرزي د افغانستان جګړه اوس جنگ نه ګڼي او القاعده د یو حقیقت پر ځای یو خیالي نظریه ګڼي. مقاله زیاتوي چې نوموړی وایي تر هغې به امنیتي تړون نه لاسلیک کوي تر څو چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن بهیر شروع شوی نه وي، خو د دې په زر تر زره کېدلو په اړه نښې نه ښکاري. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې به په دوو پړاو یا مرحلو کې ترسره کیږي. د امریکا لخوا د هڅو باوجود د هیواد ولسمشر پر دې خبره رسانه کړو، خو کېدای شي د نوي ولسمشر لپاره څه کامیابي ترلاسه کړي او داسې اشاره هم ورکړل کیږي چې دوی به تړون لاسلیک کړي.
انیسا اجمل واچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو تمه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لوروف سره خبرې وکړي چې د اوکراین د کړکیچ په سر ترنګلتیا راکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سه‌شنبې پر ورځ ولسمشر باراک اوباما په کریمیا کې د روسیې فعالیت د تیری عمل وباله. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پاریس کې د لبنان په اړه د کانفرنس سرڅنګ خپلو کې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د اوکراین په کریمیا سیمه خپل کنټرول ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د کریمیا په ټاپو وزمه د روسیې یرغل د تیری یو عمل بللی.
soldiers out of their barracks.
ولس مشر باراک اوباما وای دا واقعیت چې موږ په کریمیا کې لا هم سرتیری لخپل بارکونو بهر ګورو د دې نه خدا هغه څه چې روان دي په حقیقت کې په اوکراین کې د روسي ټبرو یا هغه کسانو پاړه چې په روسي خبري کوي د اندېخنې پر بنسټ نه دي، بلکې دا په دې بنسټ دي چې روسیا هڅه کوي د زور لاري خپل اغیز پر ګوندوی هیوادونو وتپي. دا هغه څه نه دي چې نړیوال قانون پرې عمل کوي. تر دې مخکې د روسي ولس مشر ولادیمیر پوتین رد کړی و چې ګوندې په کریمیا کې روسي ځواکونه خپل دي او زیاته کړی و یوازې د ځان افغانستان څخه د دفاع سیمه ایز وکونه دي چې د اوکراین پوځي اډې محاصره کړي. پوتین ویلی و د روسي هواري په توګه دا نه ردوي چې روسي ځواکونه اوکراین ته واستوي څو هلته د روسي ټبرو په روسي ژبه د غږیدونکو ساتنه وکړي. ولادیمیر پوتین وایي څومره چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو د کارولو خبره ده نو دا مهال د دې اړتیا نشته، البته دا انتخاب موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کیف ته د سفر پر مهال د روسیې دا عمل د اوکراین اشغال او بالا وی ویل مسکو د داسې وی پلمې د غوښتلو لپاره ډیر کار کړی. نوموړي همدارنګه مسکو ته خبرداری ورکړ چې کترینګلتیا را کمه نه کړي له سختو اقداماتو سره به مخ شي. جان کیری وایي که چیرې روسیه دا غوره ونه ګڼي چې حالات راخه کړي، که چیرې ونه غواړي چې په مستقیمه توګه د اوکراین له حکومت سره کار وکړي، هسې چې موږ هیله لرو چې دوی به یې وکړي، بیا به زموږ متحدان پرته له دې بل انتخاب ونه لري چې له موږ سره یوځای شي څو د هغه ګامونو اخیستو ته دوام ورکړو چې په وروستیو ورځو کې مې اخیستي او روسیه په سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي توګه منځوي کړو. زه غواړم د روسیې مشرانو ته په ټینګار ووایم دا هغه څه نه دي چې موږ یې هڅه کوو، بلکې د روسیې غوښتنې دي چې موږ داسې کولو ته مجبوروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جان کیری د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې روسیه به د امریکا د هر ډول بندیز ځواب ووایي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم د اوکراین د بحران سره د چلند په اړه د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره ټلیفوني خبرې کړي. د اوکراین صدراعظم ارسینی یاسنوک ویلي د کړکیچ د هواري لپاره یې حکومت له روسي مشرانو سره اړیکې نیولي. نوموړي په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویل دا مهال دا پروسه په ورو مخ کې ځي، خو لومړني ګامونه اخیستل شوي دي.
نمشال او آزادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. دا و پانی پتا دا گندهارا ٹکای کام دا سیمی او نړۍ تازه خبرونه، سیړنی او مرکی پا گندهارا ڈاٹ کام کی.
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګم وایي که روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه توافق ترسره نشي، امریکا به له دې هیواده ووځي. په افغانستان کې د امریکا د جګپوړي چارواکي دا هم ویلي کله چې د 2014 کال وروسته امریکا دا هیواد پرېږدي نو دا په دې معنی چې د ناټو سازمان ټول سرتیري به هم له دې هیواده ووځي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه رپورټ پرې راکوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جیمز کینینګم وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته د ګډو منافعو په درلودلو سره افغانستان ته راغلو، ځکه چې له دې هیواد څخه پر موږ برید وشو او موږ راغلو چې همدلته له تروریزم سره مبارزه وکړو. کینینګم وویل په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه زموږ اوږدمهاله حضور ته اړتیا لري او زموږ اوږدمهاله حضور هم د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لاسلیک ته چې باید ژر تر ژره د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شي. جیمز چې په بلخ ولایت کې وخبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل امریکا او نړیواله ټولنه وروسته له 2014 کال هم افغانستان ته د نظامی همکاریو په برخه کې ژمن دي، خو که امنیتي تړون له اوسني دولت سره لاسلیک نشي امریکا به هڅه وکړي تر څو ډیر ژر د راتلونکو حکومت پر رامنځته کېدو سره دواړه هیوادونه د دې تړون د لاسلیک په سر توافق ته ورسیږي. موږ د ناتو هیوادونو د دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې واضح کړه چې وروسته له 2014 کال به خپل مرستو ته ژمن پاتې کیږو او د افغانستان امنیتي ځواکونو مرستو ته به دوام ورکوو. له دې سره چې د دې تړون نه هم زموږ په مقابل کې بې باوریانې ډېرې کړي دي او موږ یې له ستونزو سره مخ کړي یو، خو موږ به هم ډېر ژر دا ستونزه حل کړو او څنګه مو چې هیله ده امنیتي تړون به هم لاسلیک شي. د متحده ایالاتو سفیر همدارنګه زیاته کړه د ولسمشر کازی لخوا د دې تړون نه لاسلیک او راتلونکي حکومت ته د دې مسؤلیت په سپارلو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ به پاړیکو کې هیڅ دا مسله حقیز ونه لري، خو تر دمه د دې تړون د لاسلیک ځنډول د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شي او د تړون د امضا په مقابل کې هم بې باوریانې زیاتې کړي. هغه وایي کوم څه چې د امریکا لپاره مهم دي دا مسله ده چې افغان ولس او مشورتي لویې جرګې د یاد تړون لاسلیک لپاره د تایید رایه ورکړې ده. کینینګم زیاته کړه که د 2014 کال تر پایه دواړه لوري دا تړون امضا نه کړي په هغه صورت کې به امریکا دا هیواد پرېږدي او که امریکا له افغانستانه ووته دا په دې مانا چې د ناتو سازمان ټول پوځیان به هم دا هیواد پرېږدي. د سفیر په خبره چې د دې تړون نه لاسلیک تر دمه ناوړې پایلې هم درلودلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي تر څنګ په افغانستان کې د امریکا اقتصادي او د پراختیايي پروژو تطبیق هم له ځنډ سره مخ کړی دی.
له مزار شریف څخه زمون خبريال مجيب الرحمن حبيب زيو او د امریکا دفاع وزارت د 2015 مالیکا لپاره خپل بودیجه 400.6 بلیون ډالر ټاکلې ده. پینټاګون لته ورو درو کډون راځي د کمې کچې بودیجه ترتیبوي او غاړي په لسو کلونو کې په خپل دفاعي مصرف کې 1 ټریلیون ډالر کمې راولي. خو آیا له دې سره به پوځي کیفیت او کمیت اغیزمن نشي؟ رائټرز اجانس په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
رائټرز اجانس په یو راپور کې لیکي د امریکې د دفاع وزارت د نهه یا سه شنبه په ورځ خپل د 400.6 بلیون ډالر بودیجه څرګنده کړه او دا بودیجه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 12 کلن حضور نه پس د امنیتي ګواښونو لپاره په کار راوستل کیږي. په داسې حال کې چې امریکا په لګښتونو کې کمی راوستل غواړي، نو ښایي په جنگي سیمو کې د پوځونو د شمیر په کمولو سره دوی زیات مصرف په ټرینینګونو او د نوو وسلو په رانیولو کې کوي. آژانس لیکي د سه شنبه په ورځ د بودیجې د مصرف د پلان اعلان ښایي چې د 2015 کال لپاره د امریکې د دفاع وزارت د بودیجې کچه به د دریم کال لپاره هم په ورته کم حالت کې وي، ځکه پینټاګون پر هغو هدایاتو عمل کوي چې په لسو کلونو کې به په خپلو لګښتونو کې 1 ټریلیون ډالر کمی راولي. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل وای بودیجه د دوی د دفاعي ستراتیژۍ سره سمون خوري. نوموړی زیاته کړه نن سبا نړۍ داسې یوې کړنلارې ته اړتیا لري چې د خپلو وسایلو په پام کې نیولو سره خپل دفاعي بودیجه ترتیب کړي. د امریکې د مسلح ځواکونو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي بوک مکیون په دفاعي مصرفونو کې په کمی راوستلو مایوسي ښکاره کړې ده. نوموړی وای پینټاګون ته پکار دی چې په دې موضوع له سره فکر وکړي. دی وایي چې د دفاعي بودیجې کچه کمه ده او داسې ښکاري چې د دې په جوړولو کې تر پالیسۍ زیات د سیاست نه کار اخیستل شوی دی. د امریکې د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي د لاسلیک کولو پر مهال په خپل تبصره کې لیکلي، په لاس کې د شته وسایلو پر رڼا کې مناسبه بودیجه ده. خدای ونه ویل چې د کم دفاعي بودیجې معنا دا ده چې د پوځ شمیر به کم او د لګي ورتیا درلودونکي وي، چې دا به د امریکې د پوځ ذمہواریو په ترسره کولو کې ستونزې ولري. سپینه ماڼۍ وایي د پینټاګون لخوا د پیسو د لګولو کچه به پوځ د امریکې د ګټو د خوندي کولو جوګه کړي، د هیواد جدید دفاعي نظام به روان وساتي، خو د ګواښونو کچه به تر یو بریده لوړه کړي او که تر 2014 کال پورې د بودیجې د کمولو لړۍ روانه وي نو ګواښونه به نور هم زیات شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
دونکو د هندستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې په دې هیواد کې به ټول ټاکنې د روان کال د اپریل 9 څخه پیلېږي. د کمیشن مشر ویلي دغه انتخابات به په 9 مرحلو کې کیږي او د مئی د میاشتې پر 12 نیټه به پای ته ورسیږي. تفصیل عبدالحی کاکړه. اور
فرانس پریس خبری ایجنس وایي د هندستان انتخابي کمیشن دغه اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړي. د کمیشن مشر وی اس سمپات ویلي چې په 9 مرحلو کې کېدونکي دغه انتخابات چې کله د مئی پر 12 نیټه ختم سي، نو بیا به په 14 مئی د ووټونو د شمیرلو مرحله شروع سي چې هم په یوه ورځ کې به پای ته ورسیږي. د کمیشن مشر په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو په تیره بیا له ټولو سیاسي ګوندونو خواست کړی چې د کمپاین پر وخت شفافه سیاسي روایت برقراره وساتي. د هندستان په دغه ټول ټاکنو کې 844 میلیونه کسان د ووټ اچولو حق لري چې دا په 2009 کال کې د 100 انتخاباتو په مقابله کې 100 میلیونه زیات دي. د انتخاباتو لپاره به 9,13,000 پولینګ سټیشنونه جوړې شي. د فرانس پریس خبري اجانس په خبره په روانو ټاکنو کې اصل مقابله د بهارتیا جنتا پارټي د نریندر مودي او د واکمن ګوند کانګرس پارټي د راهول ګاندي ترمنځ ده. نریندر مودي په 2001 کال کې د ګجرات وزیر علاوه او داسې فکر کوي چې دای د کاروباریانو په ګټه دی. خو د اجانس په وینا د نموړي لخوا د هڅه چې هندو قوم پرستی ته وده ورکړي په هندستان کې اقلیت او هغه خلک چې هیواد سیکولر لیدل غواړي له ویرې سره مخامخ کړي دي. د دې مخالف بیا د واکمن کانګرس ګوند راهول ګاندي دی چې د هند پخوانی وزیر اعظمانو اندرا ګاندي لمسی او راجیو ګاندي زوی دی. اژانس زیاتوي هر څوک وزیر اعظم سي هغه به له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ وي چې پکې معیشت او دا شان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د نریندر مودي په اړه داسې فکر کوي چې که وزیر اعظم سو نو د پاکستان په اړه به دریځ سخت وي، ځکه د دګون بهارتیا جنتا پارټي د وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستان سره د امن پر خبرو اترو نیوکه کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یوې ډلې غوښتل چې د بلوچستان خوزدار سیمې ته لاړ شي او هلته له اجتماعي قبره د ترلاسه شوو مړو په اړه پلټنې وکړي او معلومه کړي چې دغه کسان په څه ډول او چا وژلې دي. خو دوی دې سیمې ته نه دي پرېښول شوي چې له امله دوی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په اړه یې تفصیل له کوټې د مشال ریډیو د خبریال بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې وو.
د جنوري پر 15مه نیټه د خوزار له توتک سیمې د یو شپانه په لارښوونه یو ډله ایز قبر وموندل سو چې د حکومت په وینا د 1300 تنو جسدونه ځینې ترلاسه شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون غوښتل چې خپل یو ډله د خبریالانو په ملتیا خوزار ته واستوي او له ډله ایز قبر د رایستل شویو جسدونو په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي. د بشري حقوقو د کمیسیون د بلوچستان څانګې مسولین وایي په دې اړه د بلوچستان ایالتي حکومت ته یو غوښتنلیک ورکړی خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. د بشري حقوقو د کمیسیون یو مسول طاہر حسین پدی اڑوائی
یہ بہت زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی نظر
د بشری حقوقو د کمیسون په نظر دا ډیر زیات بشر زده ول تشدد ډک عمل دی چې په یو محاذب ټولنه کې د ډلېز قبرونو ومندل سي. موږ حکومت ته لیکلي عریضه ور کړې و چې موږ ته ول مشتره درسونه استاد ته د دې قبر او جسدونو په اړه د پلټونو لپاره اجازه راکړل سي. خو د دې عریضه اوس یو میاشت پوره کېدونکې د خوې عمل پرې ونه سو.
اپلیکیشن پر کوئی عمل درآمد نه و.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه او خپلواکي غوښتونکو سازمان قانونه د حکومت شمیر برعکس ادا کوي چې له دې ډلې خبره شاوخوا یو نیم سل جسدونه ترلاسه شوي او بیرته خاورو ته سپارل شوي دي. د بشري حقوقو د کمیسیون مسول طاهر حسین وایي که حکومت د بشري حقوقو بې طرفه ادارو ته په دې اړه د پلټنو اجازه ورنکړي نو دا به شکونه راپورته کړي.
اب اگر آپ کسی جگہ کسی انډیپینډنٹ
کوي وخت خپلواک سازمان ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه سیمه وڅاري پلټنه وکړي او په اړه خلکو ته واقعیت وړاندې کړي. نو د دې مقصد دا دی چې کوم ملت پال ګوندونه له دې ډلې خبره د نمسل یا یو سل نه شپیتو جسدونه د ترلاسه کېدو ادعا کوي بیا به د دوی ادعا هم ناسمه نه وي. دا چې حکومت والی د بشري حقوقو د کمیسیون پلاوي ته په خوزدار کې د ډلیز قبر په اړه د پلټنو اجازه نه ورکوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي د ډلیز قبر د پلټنې کار ته باید سیاسي بڼه ورنکړل سي او له صبر کار واخیستل سي.
بالکل قانوني دایره
موږ په بشپړه توګه له قانوني لارې په شفاف ډول دا قضیه څېړو. په دې اړه مو د اعلی محکمې د قاضي په مشرۍ کی کمیسون هم ټاکلی چې دا هر څه په ډیر نظر په کرا ډول ګوري. د بشري حقوقو کمیسون هم باید د ځینو شیانو خیال وساتي. زموږ طبي ډله د جسدونو طبي معاینات کوي. د بلوچستان د حکومت په موجودګۍ کې موږ په شفاف ډول د دې پلټنه کوو او نتایج به خلکو ته وړاندې کړو. د بلوچستان حکومت لخوا د دې ډلیز قبر د طبي معایناتو او پلټنو لپاره ټاکل شوي قضایي کمیسون یوازې دوه تنه پیژندلي چې د بشري حقوقو د کمیسون په وینا د ورکو بلوچستانو په لیست کې نومونه هم شامل وو او پاواران سیمه کې خپلو کورونو ته وسپارل شول. د قضایي کمیسیون له وینا سره سم پات نور یولس جسدونه د پیژندنې نه وو او د خوزدار سیمې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شول. خو په دې اړه د پلټنو د رسمي نتایجو وړاندې کولو ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
له کوټې زمونږ خبریال بارکوال میاخیل وو. او د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د پیل شوو پلټنیزو عملیاتو شپږ میاشتې پوره شوې دي. پولیس چارواکي وایي د عملیاتو په موده کې دوی د وسلوالو ډلو د غړو په ګډون زرګونه مشکوک کسان نیولي دي. خو د کراچۍ ځینې سیاسي ګوندونه په ښار کې د روانو عملیاتو په طریقه کار خوښ نه دي. د یاد ښار نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ پرې راکوي.
د کراچۍ پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په دغې ښار کې د پلټنیزو عملیاتو په ترڅ کې دوی نږدې 14,000 مشکوک کسان نیولي دي. د دې ترڅنګ په دې موده کې د وسلوالو سره په مبینه مقابلو کې له 100 څخه زیات وسلوال وجل شوي هم دي. د چارواکو په خبره په نیول شوو او وجل شوو کسانو کې یو شمېر کسان د وسلوالو ګوندونو غړي، قلنګ اخیستونکي او په هدفي او فرقه ییزو نښتو کې ککړ عناصر شامل دي. د ایم کیو ایم ګوند مطبوعاتي څانګې مسؤل قمر منصور مشال رډیو ته ویلي د عملیاتو په موده کې یوازې د دوی د ګوند غړي پنخه شوي او په ښار کې د موجودو طالبان بانو او نور وسلوالو ډلو په ضد هیڅ نه دي شوي. دی وایي د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین او د دغه ګوند رابطه کمیټۍ هر وخت په زغرده دا ویلي چې د کراچۍ ښار په ډېره برخه وسلوال قابض دي او چې کله او چرته هم دوی وغواړي کاروایی کولی شي. دوی په ښار کې بېشمېره دغه ډول عملیات کړي هم دي خو بیا هم په روانو عملیاتو کې د دغه وسلوالو په ضد هغسې کاروایی نه کیږي څنګه چې په کار ده. قمر منصور زیاته کړه د عملیاتو په شپږو میاشتو کې د دوی د ګوند په لسګونو غړي وجل شوی او په سلګونو نور نیول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند هم په کراچۍ کې یو لویو ګوندونو څخه دی. د دغه ګوند چارواکي وایي د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د اپریشن نه مخکې او د اپریشن د شپږو میاشتو د تیرېدو وروستو هماغه شان حالات دي او هیڅ ډول بدلون پکې نه دی راغلی. د یاد ګوند رهنما بشیر جان په دې اړه وایي
ټارګیټډ اپریشن کې زمونږ کورونو ته لاشانې کېږي، زمونږ خلکو کره فوجان او رینجر راځي، زمونږ شریف شروپا خلک نشي، لیکن د هغې باوجود مونږ ته سره لیکس رانلو باوجود د دې چې مونږه مرګرو نشاندهیانې هم وکړې، مونږه پسونو ټلیفون نمبر هم ورکړل، پسونو ځایونه به هم شاید چې ښولي هر ادارې ته، هر ایجنسۍ ته، هر واکمن ته، لیکن زمونږ په علاقو کې د دغه اپریشن اثرات نشته، بلکې مونږه مکمل طور لکه عوامي نیشنل پارټي مونږ دا وخت مکمل طور دا خبره کوو او دا ګڼو، مونږه نور مزید په تکلیف کې شو.
بلې خواته د کراچۍ پولیس د سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي. چارواکي زیاتوي د عملیاتو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې د ورځې په بنیاد ترسره کیدونکي وجنې او د قلنګ اخیستنې پیښې راکمې شوې دي او په ښار کې د مکمل امن تر راوستو به دغه عملیات جاري ساتي.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ زړورو ښځو ته چې په سیاسي، ټولنیزو او بشري چارو کې زیاتې هلې ځلې کړې وي جایزې ورکوي. دا ځل یوې افغانې ډاکټرې چې په نستړی کېدونکي ډول یې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه کړي هم دا جایزه وګټله. تفصیل د جاناکا الکوزی نه اورو.
د کابل ملالۍ زیږنتون بنسټ ایښودونکي ډاکټر نسرین اوریاخیل، د اوکراین یوه سیاسي فعاله، د تاجکستان د جمهوري ریاست کاندیدا او د ګرجستان یوه راهبه د هغو لسو کسانو په ډله کې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ د زړورو ښځو جایزې ترلاسه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2000 کال راهیسې هر کال د سولې، عدالت، بشري حقونو، جنسي مساوات او د ښځو د توانمندۍ په کار کې د ښځو د مشرتابه، جرأت او ښو کارونو په بدل کې د قدردانۍ په توګه د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما میرمن میشل اوباما د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې د نړۍ زړورو ښځو ته د جایزو ورکولو په مراسمو کې وویل:
With every life they touch and every spirit they raise.
دوی چې له هر ژوند سره تماس نیولای او هر روح یې راپورته کړی، داسې سپی راپورته کړی چې د نړۍ بیلابیلو برخو ته پراخیږي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل:
I personally experienced this.
زما خپل تجربه دا ده چې افغان مېرمنې له ډیرو سختو شرایطو لاندې دی وی اوګدې مودې لپاره د خدای تعالی لوري هغوی ته د ورکړو حقونو څخه محروم وي. په هر صورت د نړیوال ټولنې د زیاتې لیوالتیا، ژمنو او ملاتړ په برکت موږ وکړای شول چې دا حالت بدل کړو او په تیرو 12 کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو.
د اوکراین مشهوري سندرغاړي او فعال روسلانا لشکو هم د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. د اوکراین د سیاسي شخړو په جریان کې نوموړي د اعتراض کوونکو په څنګ کې ودرېدله او هر ماښام به د اوکراین ملي سرود په خپل خواږه غږ کې وایه. د نړۍ د زړورو ښځو د جایزې بل وړونکي د تاجکستان سیاسي فعال او د بشري حقونو دفاع کوونکي آینه حال بابا نظر واده. نوموړی په 2013 کال کې په تاجکستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې هم کاندیدا و. آینه حال د تاجکستان په زندانونو کې د شکنجو پر ضد غږ پورته کړی او کلونه کلونه د خپل غیر دولتي سازمان لاري له تاجک مهاجرو سره مرستې کړې دي. د ګرجستان راهبې روزودان ګوتسریزی د جنسي مساوات، د اقلیتونو د حقونو د ساتنې او د ښځو د مسلو په کار کې د نستړي کېدونکو هلو ځلو په بدل کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه وګټله. دغه راز د فیجی هیواد او روشی کادیو، د ګواتیمالا یاسمین باریوس اګویلار، د هند لکشمی، د مالی فاطمه توری، د سعودي عربستان مها المنیف او د زامبیا بیتریس متوا هم د نړۍ د زړورو ښځو جایزې ترلاسه کړې.
د جاناکا الکوزی له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شبو ته ورسېدو ریدونکو د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زورو.
په کورمه مومند او پیښور کې نن چاودنو شپږ کسان وژلي، لس یې ژوبل کړي دي. له پاکستاني او طالبانو سره د خبرو لپاره نن حکومتي او د طالبانو په استازیتوب جوړو کمیټو په اکوړي کې له یو بل سره لیدلي دي. نن د پاکستان پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري مقدمې اورېدنه ترجمې وځنډول شوه. په سوات کې لسګونه ښځو د خپلو خپلوانو ورکولو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ مظاهره کوونکو پر پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کړ چې د دوی کورنیو غړي یې له کلونو له ځان سره ساتلي دي. د امریکا د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي ده 2015 زیږیز مالی کال په بودیجه یا په بجټ کې په افغانستان کې د خپل پوځي لګښت لپاره 9 اربه ډالر یې بیل کړی دي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري چې د اوکراین بحران پر سر پیدا شوی کړکیچ ختم کړي. د اوکراین لنډمهالي وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک ویلي کرایمیا ته نور ازادي هم ورکول غواړي، خو دا سیمه به د اوکراین برخه وي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین خپل سفیران له قطر خپل هیوادونو ته غوښتي دي. د هیوادونو نن په یو ګډ بیان کې پر قطر تور پورې کړی دی چې د خلیج هیوادونو امنیت تړون نه عملي کوي. په عراقي پلازمینه بغداد کې د بمی حملو په لړۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. ټولې حملې په شیعه اکثریتي سیمو کې شوي دي. د حملو پړه چا نه ده منلې. او هند نن د افغانستان د 159 منډو په تعاقب کې تر وسه په 900 اوورونو کې 88 منډې جوړې کړې دي او هیڅ لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په هم دې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او ما هارون بچا پامیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.